السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کو. د ایران په رجایی بندر کې د پرونی زورورې چاودنې له کبله لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. دغه چاودنه د شنبې په ورځ غرمه مهال له یوې اورلګیدنې وروسته د بندر عباس ښار د شهید رجایی بندر په تاسیساتو کې وشوه. د ایران د حکومت بیان دی فاطمې مهاجرانی ایرنا خبری اژانس ته ویلي چې د چاودنې د لامل او د مرګ ژوبلې او زیاد نونو کره معلومات به د دوی له څېړنو وروسته اعلان شي. تر بیګا نیمې شپې پورې له چاودنې وروسته د لګېدلې اور لمبې لابلې وې او د چارواکو په خبره اور کانتینرونو ته نږدې شوی دی. د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شوي. د سعودي عربستان، روسیې، قطر، ترکمنستان او عراق په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پر دې پېښې خواشیني ښودلې او ایران ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې شنبه ترسره شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ یوه خبر پاڼې کې ویلي د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې اونۍ دوام وکړي او د ثور په 14مه به د لوړې کچې یوه غونډه جوړه شي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پای ته ورسید. له دې غونډې وروسته د ایران او امریکا چارواکو د غونډې فضا مثبته بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په پخوانی استازی زلمای خلیلزاد وایي پاکستان لا هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه دا خبره د شنبې ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغې خبرې ته په غبرګون کې کړې چې ویلی دی پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خواجه آصف د تېرې جمعې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، بریتانیا او لویدیځ لپاره دا کرغیړن کار یعنی له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تیروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. خواجه آصف دغه څرګندونې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستي خونړي برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف د همدې خبرو ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوال د بلوچستان په مستنګ سیمه کې د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش یو مرکز په نښه کړ چې 10 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دی د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین شک لري. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې نوموړي دغه شک پرون شنبه یوه ورځ وروسته تر هغه څرګند کړ چې ویلي وو اوکراین او روسیا تړون ته ډیر نږدې شوي. ټرمپ دغه څرګندونې په واتیکان کې د پاپ فرانسیس په جنازه کې له ګډون او هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره تر کتلو وروسته متحده ایالاتونو ته تر روانېدو مخکې پر خپله ټولنیزه پاڼه وکړې. هغه په وار وار ژمنه کړې چې د روسیا او اوکراین جګړه به پای ته رسوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډر من او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غجور او صحت مند او سړي د صحت چمه بون پتن وي. رونو کلری زکون کو د تل په سرز مر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمن به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کو. رونو کلری زکون کو لکه څنګه چې مر تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی وردک اړوند او مر تاسو مرمن معصومه اسمتی دا کو پیشن در ده حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. په دې مو وګیدل چې مېرمن معصومه اسمتی ورداک څوک وه، سړی او شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات چم تکړې دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دي چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې را خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکونکو وسم د لوست په دې برخه کې رازو ستاسو لوست پیل کوو. زمونږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. لولو چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی سوای خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رازو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. میرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوې ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودل. شخصیت، علمي او سیاسي وړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمي او سیاسي وړتیاوې ولولو چې میرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي وړتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیاره او معتبره مشره وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمني یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو، هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغه حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه، په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته. درنو زکوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسعود ته څه ډول لیک لیکلی و او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسعود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسعود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسعود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسعود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس بالحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې لپاره د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل. نو دوی نه غوښتل تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي، نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستی غزنی تراسیا او دغه کوم سیاسي ننګونی او ستونزې مشکلات سره مېسه سوي دي دا سیاسي ننګونی او مشکلات د منځ څخه یو سي د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې بلو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولېږه نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړل چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي یعنی کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و نو دی چې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په شګورلو کې مهم رول ولوبوه یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیول کومه فیصله چا وکړه کوم پلان چې جوړ کړو د غزنی د امپراتوري په شګورلو کې مهم رول ولوبوه یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو کچيري مېرمن هورا خالتي د غلیک مسعود ته نه ویلي کلی نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي ممکن هغه له منځ څخه تللی وي یا هم سیاسی بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وای نو دا غلیک دې ته پیدای وکړل تر څو دا سیاسی ننګونی لمنځ څخه یو سی او مسعود دې ته اړګي بیرته لاس په هانه څخه غزنی ته راستون سی او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسی بحرانونه څخه وژغورل سی نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیر څخه یو مهم کار وو کوم چې غزنی وژغوره د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي کومې ستراتیژي کوم میتودونه څنګه دې کار اخیستو د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مرسو وو خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل ځکه کچيري دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د وخت پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای په دې حساس وختونو کې هورا خالتي داشه اراده او بیر لاری د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خالتي د شی ارادي د شو تدابیر لاله څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېږي چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د حکومت بهرني حالت سره چې وس مختي د حالت څخه ووځي یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړو د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسي وکړل یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم د سلطنت په غزنی کې قائم وساتي نور هم ټینګ سي او هغه دې خیته نور هم تشویق کړه د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت تشغورنی لپاره اړین وو یعنی کچيري دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي هغه ثابت او ثباته پاتې سي نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو نو د غزنی د سلطنت تشغورل لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو د هغه په نشټون کې د دربار شری په بارلټوب سره مخته مدیریت کړي یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله نو د هغه په نشټون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار شایری په بریالي توپ سره مدیریت کولې او د هغه اداره او منیجمنت په یې میرمن هورا خالتي په خپل سره ترسوي یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول د هغه ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي میراس هورا خالتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزینه شزپاتیش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځنګړی مقام درلود یعنی هورا خالتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزپاتس ول کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مرمنو له جمهوریت څخه شمیرل کېدل نه یوازې دا چې د ډیره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډیر سر خدمتونه سرته رسولي نیولی و او همچنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزا و؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوي چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لفاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لفاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه شوي یاست چې میرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت و. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي، بار سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانی د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانی څه ډول احساس دی او څنګه کولای سو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای سو هغه مدیریت کړو او د دغه ستونزې څخه لري سو او کولای سو خپل ذهني روغتیا شکو. نو تاسو هم د لوستو خلنی شي، بر سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لښونې، هغه لارې چارې چې دلته ورسخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړئ چې عملي کړئ. کله چې د دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای سئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانی احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته اوسو او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې زموږ د توان څخه، زموږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانی احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستی وي. خلک زموږ څخه توقع ډیر لري او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات مو جوړ پوره کړو، چې نه د توقعات خلاصې ده لري او نه هم موږ کولای سو دغه مسولیتونه په شډول سره مخته یوسو. او دغه زیات مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو او څه ډول سره مخته یوسو یا د کم ځای شروع وکړو، چې همدغه احساس احساس د سرګردانی احساس دی او دغه د سرګردانی احساس معمولا هغه محل رامست کیږي چې کله مش خپل دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ زیاده مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړي وي په دې معنی چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سره ترسو او په دې باندې هم نه پوهیږي چې کم کار د کم ځای څخه پیل کوڅه ډول سره مخته یوسي څه ډول سره هغه سره ورسو دا هغه ځینی ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما سره مخامخ کیږو په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي انرژي مو کم وي د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي یعنی مختلف کارونه سره ترسو همزمانه او نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کوڅه ولې پیل کو همدغه احساس ته د سرګردانی احساس ویل کیږي یعنی په داسې وخت کې موږ تاسو د سرګردانی په احساس کیو یا سرګردانی احساس لرو د سرګردانی علائم ترازو دا چې د سرګردانی علائم څه دي یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو هغه علائم څه دي اول ذهني بې نظمي یو مهم علائم دی کله چې ستاسو ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډاکي ستاسو په ذهن کې ډیر افکار وي فکرونه مو ډیر زیات وي او تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړي دا ذهني بې نظمي ده چې کله دا ذهني بې نظمي تاسو ولري په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست ترسنګ فزیکی او عاطفي ستړیا د اوږده وخت لپاره کار کول د اوږدې مودې لپاره کار کول یا هم د وستونز سره مخامخ کېدل دا هم کېدای شي چې ستاسو فزیکی او عاطفي انرژي راکشته کې یا انرژي د انرژي په تاسو کې راکمه کې تاسو دغه محل ممکن د ستړیا د سردردي یا هم د انرژي د کموالی احساس وکړي نو کله چې تاسو د اوږده وخت لپاره کار کوئ په دغه اوږده وخت کې تاسو به انرژي سي انرژي مو کم سي د ستړیا احساس لري سردرد یا هم انرژي د کموالی احساس کوي دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست ورپسې هم د فشار زیاتوالی پروانه توګه د ډیر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د دیتوانه ده کوي چې تاسو په خپل ورځنی چاري یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونه کې توازن پیدا کړي مثلا پر تاسو باندې تور دی هدا فشار ډیر دی چې تاسو نسی کولای چې یو کار مخته یوسي یا یو حل لاره یو ستونزې ته پیدا کړي پر تاسو باندې فشار ډیر زیات اوسي چې دغه فشار به تاسو په رواني حالت باندې هم اغیزه کوي کله چې تاسو په پروانه توګه د زیات فشار لاندې اوسې په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی د خپل کړنو یا هم د مسؤلیتونو په حق له تاسو شک لري یا هم تاسو د خپل کړنو یا د خپل مسؤلیتونو په حق له بیره او اندېښنه لري چې تاسو دغه آرام ذهنیت ته زیان رسوي تاسو ذهنن آرام نه یا ذهن مو تمرکز نسی کولای او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای شي د تمرکز د لاسه ورکول کله چې ستاسو ذهن ډیر ګډوډ وي ستاسو د کوم کار په حق تمرکز نسی کولای دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي فکر نسی کولای سم ډول سره تصمیم نسی نیولای تمرکز نسی کولای دا هم د سرګردانی ځینی علائم کچیری دغه علائم تاسو په خپل ځان کې وویني تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو د سرګردانی احساس لري سرګردانه یاست او د دغه حل لپاره تاسو باید لسپکارسي او کولای شي خپل سرګردانی احساس راکم کړئ او کنټرول کړئ راځو د سرګردانی اسباب ته چې د سرګردانی اسباب څه دي یا کوم څه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل پیدا شي اول زیات کار کول یا مسولیتونه زیات کار یا مسولیتونه کله چې تاسو ډیر کارونه کوئ یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري یا زیات مسولیتونه لري دا تاسو دا ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی او تاسو ته فشار درکوي یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوي یا هم زیات مسولیتونه لري او د فشار احساس لري دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست د ژوند سختي پیښې کله کله د ژوند سختي پیښې یا د ژوند ځینې ستونزې مثلا د وظیفې د لاسه ورکول د کورنۍ د غړې د لاسه ورکول یا هم د ملګري د لاسه ورکول یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی یا ځینې نور ستونزې دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ ځکه تاسو په یو داسې یو حالت کې نه یاست چې وکولای سي پر یو څه د تمرکز وکړئ او تاسو دې وکولای سي چې په ښه ډول سره خپل کارونه سرته یوسئ دغه ستونزې سره چې کله انسان انسان مخکیږي یا دغه د ژوند سختي کې پیشي چې کله پر انسان باندې راځي په دې وخت کې هم د دې سبب کېږي چې تاسو ته د سرګردانی احساس را پیدا سي او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي تر څنګه د وخت نشټوالی دا هم یو بل عامل دی کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار یا هم د ډیر زوریدلو احساس پیدا کیږي ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره د خپل کارونو د مختوړلو لپاره تاسو وخت نه لري ځکه تاسو کارونه ډیر دي خپل مسولیتونه مو ډیر دي پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی نو دلته د فشار یا هم د زوریدو احساس پیدا کیږي چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مختیوسي او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ بل لامل یې هم کېدای سي ذهني یا فزیکي ناروغي اوسي مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکي ناروغي د دې سبب کېږي چې تاسو د سرګردانی احساس وکړئ او ستاسو په وجود کې دغه د سرګردانی احساس را پیدا کوي کله چې تاسو دغه ډول احساس سره مخامخ شئ د مدیریت لارې چارې څه دي څنګه کولای شئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي څه ډول کولای شئ دا مدیریت کړئ کنټرول کړئ تر څو د سرګردانی هم د زیات د فشار د احساس سره تاسو مخامخ نه شئ په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوي هغه کم کارونه چې هغه دغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونوسي هغه وزن دوي یا هم تاسو کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت پرېږدي یا بل ورسته پرېږدي تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سي تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي نو په دې دا سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا وستا سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولري او ورپسې هم د کارونو ویش دي د خپل مسولیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نور سره شریک کړئ یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه د خپل دوستانو څخه یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ تر څو د خپل مسولیتونه یا د خپل کارونه د هغه سره وویشي تاسو چې فقط یو برخه هغه ته ورکړي چې هغه تاسو سره مرسته وکړي په دې ډول سره تاسو هغه کوم مسولیتونه چې د هغه شمخت دي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم ناراضي او تر څنګه کوشش وکړي چې وقفه واخلي د ورځنی ژوند د مصرفیتونو څخه د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړئ د خپل ورځنی چارې د تنظیم کې چې تاسو خپل ځان د لپاره د وقفې د اخیستلو لپاره د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړئ په پله پسې توګه کچېری تاسو کار وکړئ نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانی احساس کوي نو نسی کولای چې خپل هغه کارونه په شډول سره مخته یوسي نو د ځند لپاره تاسو آرام شي به جوړې کړئ د ځند لپاره وخت ورکړئ تر څو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ تر څنګه ځینی تمرینات تر سره کړئ مثلا ذهني تمرینات مراقبه جوار ساه اخیستل یا دعا کول د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم تاسو سره مرسته کوي چې کله دغه جوار ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبه تمرینونه تاسو سره ترسوي دغه فعالیتونه کچېری تاسو سره ترسوي نو په ذهن کې مو ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا سرګردانی احساس تاسو په وجود کې راکمیږي تر څنګه منظم ژوند خپل کی تاسو کوشش وکړئ چې د خوب د خوراک د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ د خوراک لپاره د تمرین کولو لپاره او هڅه وکړئ چې خپل د خوب خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه اجازه ورنکړئ چې د خوب او خوراک او تمرینونه تاسو در بې نظم کی او کوشش وکړئ چې د نور سره خبرې وکړئ د خپل ملګرو سره د خپل دوستانو سره د خپل ځې دا غو سره شریک کی او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن آرامتیا لپاره ډیر ګټور دي ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي او ستاسو سره د مرسته کوي چې د زیات فشار د سرګردانی احساس تاسو څخه ورکسي تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ کچېری تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست کچېری تاسو ډیر مسولیتونه لرئ نو کوشش وکړئ چې اضافي مسولیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي دغه د نوې زده کړئ کله چې کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لري، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره که چیرې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې دغه زیات فشار په خپل ځان باندې ومني او هغه کس ته ووایاست چې زه مو دا کار کوم. که چیرې په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لري، که چیرې تاسو زیات مسؤلیت لري، نو دغه ځینې اضافي مسؤلیتونه تاسو مه اخلئ، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسئ کولی چې حتی د هماغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوي. تر څنګ مثبت فکر کول د خپل ذهن ته دغه